یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د خلکو د خاموش ټول پوښتنې په معنا وه. په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د اورزګان ولایت د څو ولسوالیو لارې بندې کړي دي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. په عراق کې د حکومت ضد وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې شاوخوا 14 تنه وژل شوي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تش په نوم ولسوال له خپلو دریو ملګرو سره وژل شوی دی. دغه هوایي حمله تیر ماښام د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوې وه. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي عبدالغفار وژل شوی دی.
یک حمله هوایی در مربوطات منطقه خواجه گوهر ولسوالی المار بالای قرارگاه
المار ولسوالی په خواجه گوهر سیمه کې د دښمن پر یو قرارګاه هوایی حمله شوه چې له نیک مرغه په دې هوایی حمله کې طالبانو تش په نوم ولسوال مولوی عبدالغفار له دریو نورو ترورستانو سره وژل شوی او وطن نور طالبان ټپیان شوی دي. ښاغلی رضایی وایي شپږ ارادي موټر سایکلونه او یو اندازه وسلې هم تخریب شوی دي. شاهین قول اردو ویان دغه راز وویل په حمله کې ملکیان وو د ملي اردو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د غزنی ولایت له دفتره په خبره شوی خبر پانه کړی دی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو دی وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د خبر پانه له مخې دغه وسلوال تیر شپه دی علي خیلو په کلي کې په هوایی برید کې وژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب او غزنی کې خپل کسانو ته د مرګ ژوبلې دی وختو په اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې او دغه راز له حکومت غوښتي چې د دغو جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره ډېره هڅه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموت وویل موږ له دغه ډول پیښو سره د مخامخ شو افغان ښځو پیاوړی غږ او رو په داسې حال کې چې په خپلو ټولنو کې د دوی امنیت ته ستونزې او خطرونه متوجې دي. دوی د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې ته راپورته شوي دي. ښاغلی یوماموتو دغه راز وویل روان معافیت او د جنسي تاوتریخوالي او د جنسیت پر بنسټ ولاړ تاوتریخوالي عادي د تاوتریخوالي عادي والی زیاتېدل باید پای ته ورسیږي. د خبر پاڼې له مخې په تېرو 12 میاشتو کې د ښځو چارو وزارت لوی څارنوالۍ د افغانستان ملي پولیسو ستره محکمه او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي ادعا شوې پیښې چې قتل ناموسي وژنې جنسي تېری دغه راز وهل ټکول او په کم عمر ودولو پیښې پکې شامل دي مستندې کړې دي. راپورونه وایي پرون یکشنبه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي. ولس اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل شوي چې یو امنیتي چارواکي دا د مظاهرو لپاره له بدو ورځو ګڼي. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل شوي. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې دغه راز لږ تر لږه یو نیم سل اعتراض کوونکي هم ټپیان شوي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل رئیس د وژل شوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون مسلان هم برخه لري. د دوی له ډلې یو تن چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز آژانس ته وویل
احنا ما نريد انه من نطلع مضاعات انه نريد نوسخ لا نريد نخرب او شيء
كل شيء اعتراض كو كوتسين نچتل او ويجاري نپيخو هدف مو دخلو وقتنو تر لاسه کول دي چې خپل هيواد کې په سول او امن کې ژوند وکړو په زورګونو عراقیان چې ډیرې ځوانان دي د اداري فساد او کمزور ټولنیزو خدمتونو لکبل لارو کوڅو ته په اعتراض راوتل دي دا ښکاری چې په هنګ کنګ کې دیموکراسي په لور سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي تر شپږو میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرنیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه به ساري ګڼل شوی دی یو سات مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل شي 2,900,000 کسانو خپل رای وکړولې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې د دیموکرات په لور کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو د اتلس شو راګانو د 4250 کیلو جملې تر نیمه زیاتې ګټلې دي په هنګ کنګ کې پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایي رئیس کری لم لپاره یو لوی آزموینه بلکې د اعتراضونو له چین سره د هغې موافقې په وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل خو د مظاهرو له کبله دا سند تصویب نه شو داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه
د ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري رسره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو خوانی ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د انتخاباتو پر روان بحران کې خپل چوپتیا ماته کړه او ویل په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د یوې خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه په نورو موضوعاتو کې د ارزګان خلک شکایت کوي چې طالبانو د دې ولایت د څو ولسوالیو د تګ راتګ لارې بندې کړي دي
اوس ما غدوا ساعته لار په شپږ ساعته اوښه ده په شپږ ساعته کې موږ راځو هغه هم داسې راځو چې مثال چې داسې وخت راشي مثال نور پر غرو هم اوښتي څو واره زه خپله شخصا پر غرو باندې اوښتی
نن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده په دې پلمه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته کتنه کوو نور راپورونه هم شته په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په اړه بحثونه واورئ
هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده د هغې نتایج او فورمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلي دي د هغې د انتک پروسه هم شروع شوې ده
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ د ازادي رادیو خبرونه اوري ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي په موکړې د خبرونه لومړی موضوع ته په خوانی ولسمشر حمید کرزی وی د افغانستان د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو پیکا ګډون په دې هیواد کې دروان وضعیت په اړه یو خاموشه ټول پښتنه و خغلی کرزینن په یو خبری کانفرنس کې هله سرګنده کړ چې وسنی انتخابات به هواد د نوی کړکیچ خواته بونځي هغه ویل خداوه چې د انتخاباتو پر ځای د سولې پروسې ته پام شوی وای په دې اړه د نور تفصیل لپاره فیروزه عزیزی چې د خبری غونډې ته ورغلې و د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره ده فیروزه د خغلی کرزی د وینا هغه مهمه برخه کومې وې
ډیره مننه تاسو ته سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې وویل چې نن د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی خبري اعلانو ته ځینې خبرې وکړلې خبري ناستې درلوده په دې ناسته کې د اشاره وکړله چې دا اوس باید ټول هغه حالات د هیواد پورې مربوط دي د حکومت پورې مربوط دي باید کنټرول شي هغه د دې لپاره چې هیواد د کلکیچ په لور روان دی د مشخصه نه کړي په کومو برخو کې خو د انتخاباتي بحران یا کلکیچ ته اشاره درلودله دا وویل البته په لومړي سر کې په انتخاباتو باندې ایواني وکداوه چې باید پایلې د انتخاباتو په سبا یا هداقل په خپل ټاکل شوي وخت باندې اعلان شوي وي خو د دې خبره دا پایلې ځکه دومره وخت اعلان نشوي په خپل وخت اعلان نشوي چې وای د مو هیواد آزاد نه دی او لاس وهنې پکې کیږي همدارنګه د سیاسي کارپو البته طالب پلاوی سیاسی کار په وحید مجده په مړینه باندې اندېښنه څرګنده کړه. دوی وویل چې حکومت باید ازادي بیان ته پام وکړي او پر اکلونکي کې دغه خلکو چې کوم کسان البته هغه په هر موقف باندې ووسیږي، که خبري اعلان دي، که داسې خلک دي چې هغوی خپل نظرونه وړاندې کوي، د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي.
بله، او فیروزی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره یو شمیر کاندیدان لانجو کې دي، او لیوی خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ویلي چې لیوی خو دوی فشار راوړي چې د انتخاباتو نتیجې باید ژر تر ژره اعلان شي، او لبلې خوانه د رایو د بیا شمیرنې پر وړاندې دوی خنډونه جوړوي. په مجموع کې د انتخاباتو په روانه لانجه باندې د ډلو او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ پر لانجو ښاغلي کرزي خبرې وکړې.
بله، ښاغلي کرزي په دې اړه دا وویل چې په خپله کمیسیون باید دغه پروسه کنټرول کړي، سم نظارت پرې وکړه، او همدارنګه خو ټینګار یې کوه چې باید سولې ته، ځکه د ده نننۍ کنفرانس یا خبري ناسته هم په همدې اړه وه چې افغانستان کې باید په سوله باندې زیات ټینګار وسي، دې ته زیات کار وسي، که هغه د ټولې ځوانان دي، هر برخه ده، مخصوصا حکومت. خو دغه لانجو ته په کتو د کاندیدانو ترمنځ او همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ د ټینګار وکړ چې باید په دې باندې ټول کاندیدان یو بل ته متقابل احترام ولري، منتظر شي چې پایلې اعلان اندرنګه البته په کمیسیون باندې دا څنګه کار کوي چې دوی دغه پروسه سم نظارت کا.
بلې، او د ولسمشر دی ویان خاغلی صدیقی د تیرې ورځې د سرګندونو په اړه پښتنه تریونه شو، یا د خپل سرګندونو کې کومه اشاره ورته ونه کړ چې غویلی وو. خپل ولسمشر حمید کرزی ته ویلی وو چې د واکمنۍ تر مهاله په اوسنۍ دوره کې د ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست په دوره کې د سولې لپاره عملی کار شوی، او د په وخت کې سراسر ناکامي و. دې مسلې ته د څه اشاره ونه کړ په خبرو کې؟
بالکل، په خبرو کې د اشاره وکړه، وایي ما د حکومت یا د واکمنۍ پر مهال باندې په افغانستان کې نامي وعده ومنله، وایي په دې کچه نه وایي چې دا اوس کله موږ له هېواده بهر ځو، د خپلو د سفرونو چې ګاونډیو هېوادونو ته کوم سفرونه درلودل، هغه اړه یې وویل چې هلته کله چې ما له افغانانو سره خبرې وکړلې، د نورو هېوادونو خلکو سره مې خبرې وکړلې، هغوی ویلي چې افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی، او دا یې ومنله چې د حکومت پر مهال باندې نامي وه. خو اندښنه یې وښودله او ویې ویل چې تر دې کچې نه وه، په کومه کچه چې اوس په افغانستان کې نامي ده، او له افغانستان نه بهر کوم خلک چې اوسېږي افغانستان ته زړه نه ښه کوي چې راسي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو. فیروزه عزیزي د ازادۍ راډیو خبریاله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نننۍ خبری غونډې له جریانه راپور راکو. ښاغلی کرزی یوه مهمه وینا دا و چې پر حکومت انتخاب وکاو، او ویل چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې د خلکو پیکا ګډون د دې حکومت په اړه د خلکو خاموشه ټول پښتنه وه، یعنی خلکو پیکا ګډون پې وکړ، یعنی تلویحاً د ښاغلی کرزی هدف دا و چې خلک له افغان حکومت نه ناراضه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له پی او استودیو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د دوی باندې عمومي لارې بندې کړي دي، او دوی له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خو امنیتي چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې لارو د پرانیستو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو د دې ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کال کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو تول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په دوه ساعته کې رسیدلی، خو اوس د پرای لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسی رسیدلی.
زموږ لارو خامه لارو د مچر دوه ساعته، نو اوس مغه دوه ساعته لار په شپږ ساعته اوسه، په شپږ ساعته کې موږ راځو. هغه هم داسې راځو چې مثال چې د شوخرای شي مثال پر غرو مو وشتي، څو ورځې خپل شخصن پر غرو باندې وشتي چې پر غرو بتلو وږي تیجه روژه با پر جغرو باید مطلو
ده گهراوت ولسوالی ترسنگ گیزاب ولسوالی تا عمومی لاری هم لکی رو دروی کلون رئیسی ده ترافیکو پر مختلی د گیزاب ولسوالی اوسیدون کی حلیم چتری او ورځنی مزل ورسته ترینکوټ شار تراغلی ازادي راډیو ته ویل چې مخکې لدی د گیزاب او ترینکوټ ترمنز د موټرو کرایه 1500 افغانۍ و خو چې موټر لا پرې لارو څخه تیریږي دغه کرایه زر افغانۍ ته پورته شوی ده
دلاره کده خمد اوروره داري سره راوړي دی اوروره یا پدش کې دی اوروره یا پغرو کې دی بلنه موټر کرایه ډیره ده مخه 1000 روپیه اوس 1500 دی 1500 جر جر روپیه
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو عید محمد هم ورته شکایت لري
د لارې خراب سوي د لارې عمومي لار مدادره کال کې ژوند د ورور مشکلات ډیر دي بس نو د درو ساعتو لار اوس پشپړ ساتل بدل سره موږ غوښتنه د دوه طرفو څخه د لارې بند کړي د دولت دولت پر ناس یالت تعالی پر ناس
پروش کال نور موټر یو ډېر تخریب کړل مشکلات سره ډیر مخامخ یو او وس هم د قماندې رواني د باران چې وسی بیا موږ موټر بیا موږ کښې وو بیا سپاریان بیچارهګانه سره هغه کښې لار نه ده ګډ سره د لارې پر کم نه ده بالا بس خو نو مصرف موم یو په دوه دی
همداشان چینارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي دا یادولو ده چې د دغو ولسوالۍ پر پرایي لارو یوازې هغه موټر تګ راتګ کولی سي چې کومک ګیر ولري د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د وسلوالو طالبانو لخوا ستونزمنې شوي دي
هر یو د نژدو څخه خپل فصوله وویني د هغو مشکلات واوري د اوبو پیشنهادات وګورو چې هلته څه پېښه ده څه کېږي فیصله مو کړې ده په دې باندې سوالې ته به منسو
شاغلی سید ویل چې د یادو ستونزو د هوارولو لپاره یې تدابیر نیولی دي دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یادې ستونزې له منځه لاړې سي د اوروزګان دغه شپږو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونې حال ته رسیږي بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نسي کولی موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي نو اړ یې چې مستري ته یې ورښکاره کړي او 15000 او یا هم 4000 افغانۍ مصرف پرې وکړي شریف الله شرافت ازادي راډیو اوروزګان
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې بستاسو پیغامونه چې د افغان بیسیم دی اتلس شمیره باندې د اس ام اس په وسیله را استوي اوریدونکو ته وړاندې کړو که کولای شي خپل اس ام اسونه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې وینا په اړه راولېږئ او یا په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې نن یې په یو خبري غونډه کې وویل په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون د یوې خاموشې ټول پوښتنې په معنا وه د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به شاوخوا 2500 مرچک ټنه جلغوزي چین ته صادر سي د دغه وزارت مرستیال حشمت الله غفوري نن د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له ادارې سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې د دغو ټولو صادراتو مجموعي ارزښت به 2 میلیارد امریکایي ډالرو ته ورسیږي نوموړي همدا شانول چې په یو بیل قرارداد کې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې شاوخوا 2500 میټریک ټنه جلغوزي چین ته صادر سي د کرنې وزارت معلوماتو له مخې روان کال تر دې مهاله په هیواد کې 4000 میټریک ټنه جلغوزي تولید شوي دي دغه وزارت د جلغوزۍ د تولید د کچې د لوړولو په هدف بزګرانو ته د 6400000 نیالګیو د ویش تړۍ پیل کړه وروسته له هغې چې له چین سره هوایي دهلیز پرانیستل شو له دغه هیواد سره د افغانستان د جلغوزیو صادراتو کچه لوړه سوه بلخوا د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مرستیال عبدالباری صدیقي په همدې خبرې ناسته کې وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به چین ته د جلغوزیو ټول صادرات د ریل ګاډي په وسیله کیږي جلغوزی د افغانستان هغه ګران بایه میوه ده چې په کور دننه او بهر زیات مینوال لري د هرات ولایت سوداګری او صنایع خنوای چې په ایران کې روانو مظاهرو له دغه ولایت سره د ایران په سوداګری مستقیم تاثیر اچولی. د دغه خونې مرستیال توریالی غوسین نن ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې روانو اعتراضونو او کړکیچونو په هرات ولایت کې د پانګوالو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. ښاغلی غوسی زیاتوي چې په هرات ولایت کې زیاتره سوداګر خپلو تولیدي کارخانو ته خام مواد له ایران نه راواردوي. ویل کیږي چې له ایران سره د افغانستان د کرنې سوداګري ارزښت له 2 میلیارد ډالر راوړي. د روان میلادي کال د نومبر له 15 وروسته له هغې چې د ایران حکومت د نفتو د بایو 3% لوړولو اعلان وکړ، د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې مظاهرې پیل شوې او د هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 1.5 پوله، یوه اروپایي یورو 8.5 افغانۍ 90 پوله، یو سترلینګ 5.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 501 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې نیټې څخه د سږ کال د همدې میاشتې تر 15مې پورې 6449 پیښې د ښځو پر وړاندې د تشدد له دوی سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تاوتریخوالي او تشدد سره مخامخ دي. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
قلات کوم کنه چندین بارها شاوریم ایواریم ای قلات کوم
د اولاد بیلتون حق در چې د څو کلونو په تیرېدو لا هم نه دی قرار شوی او زهرا لا هم کړوی. څلروش کلن زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند کورنۍ له خوا شکنجه شوی، اوس د کابل په یوې امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د ویل ډیرو شکنجو وهلو ډبولو وروسته د خپل خاوند او ماشوم پرې خودو ته اړ شو. زهرا خپل کیسه داسې کوي.
په نوي کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی وویل څه شوي. ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګه دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګوښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجې اثر لیدل کیږي. مخامخ دوه غاښونه هم د ډیر تاوتریخوالي له کبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوال علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمنه شو.
د زوی له زیږېدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډېره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان میرمنو د ژوند تریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2668 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوي. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیخې د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیخې د ښځو مدافع او بناتړ بنسټونو ته استول شوي دي. د دې وزارت وایند رویا د ادرس وي د ثبت شوي او پیخو ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنی د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلي تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیری او ځان سوځونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان میرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دې برخه کې تاسو د کابل چاپ ورځپاڼو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
د بیسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد خبرې هم ډاډ او هم اندېښنې زیږولې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ښاغلي خالد تېرې ورځ په یوه غونډه کې ویلي وو چې که د انتخاباتو له مسلې نه څوک بحران جوړولو او نامنیو هڅه وکړي نو مخه به یې ونیول سي. د سرمقاله لیکونکي پان ظاهرا د الفاظو په اعتبار دا پر ځای خبره ده، خو د مفهوم په اعتبار د دفاع د سرپرست وزیر دغه خبره ولسواکۍ او د بشري حقونو اساسي اصولو ته د ستر ګواښ په معنا هم ده. په سرمقاله کې یادونه سوې افغان امنیتي ځواکونه په ولس کې د خپل اعتبار او باور زیاتولو ته ډېره اړتیا لري. دغه ځواکونه باید په رښتینې معنا ملي هویت او اعتبار ترلاسه کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امنیتي بنسټونه د ولس پانګه ده نه د ولس مشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د هرې ورځې په تیرېدو سره د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وړاندې د خلکو د بې باورۍ لمن لا پسې پراخیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه د زیاتو رایو د ګټلو دعوی کوي. د ملي ارمان ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیچا شخصي پانګه نه ده، نه باید څوک ورنه د شخصي اهدافو او مقاصدو لپاره استفاده وکړي. سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات د دې پر ځای چې د خلکو برخلیک روښانه کړي اوس یې د نظام په وړاندې نوي ګواښونه رامنځته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په قوانینو، لوایحو او مقرراتو عمل کړی وای نو ممکن د احتمالي بحران مخه نیول سوې وای. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوې هیڅوک به ونه توانیږي چې له خلکو ناوړه استفاده وکړي او په زورواکي لاس پورې کړي، او همداشان امنیتي ځواکونه د هڅه وکړي چې په دې برخه کې بې طرفه پاتې سي. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماندې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوی او له دې پروسې سره د مخالفتونو د بیو د لوړېدا تر څنګ ګڼې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وخت کې په زرګونه امریکایانو په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله، خو تر هغه وخت بیا هم امنیت ښه دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی راغلی لیکلي انتخابات د افغان ولس واک نه دی، هر ولس مشر چې د امریکا خوښ وي هغه به د انتخاباتو ګټونکی وي. د خوشینۍ خبره ده، کرزی د افغانانو قاتل دی. عبدالملک له هلمند ولایت څخه لیکي د کرزی صاحب په وخت کې د بل هیواد پیسې وي، د نورو هیوادونو مرستې وي، خو اوس د خپل هیواد پیسې دي. دا جنگ د ده څخه په میراث پاتې دی. فخرالدین له واشیر ولسوالۍ څخه لیکي د محترم کرزی ټولې خبرې رښتیا دي، دغسې ناکام حکومت تر اوسه بل په افغانستان کې نه و راغلی. خاکسار له کونړ ولایت نه لیکي که ولسمشر کرزی د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وای نو اوس به دا حال نه وای. انګار خروټی لشکین ولسوالۍ څخه لیکي د ښاغلي کرزی ادعا ناسمه ده، د خلکو د کمزوري ګډون استازیتوب نه کوي. افتخار لغمان نلیکی ده ولس مشر کرزی وینا حقیقت ده. او عزیز رحمان لننگرهار لیکی ده انتخاباتو ده خپلواک کمیسیون ده ناغیره لکابل خلق که خلق په انتخاباتی کمیسیونونو به باور شوی دی، نو ځکه په تیرو ولس مشریز و انتخاباتو که ده خلقو گردون پیکا یا کمرنگو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا وخت د غرمې 2:30 دي. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریا سنوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د طالبانو یو تش په نوم ولسوال له خپلو دریو ملګرو سره وژل شوی دی. 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی ویلي دغه هوایي حمله تیر مخم د المار ولسوالۍ په خواجه ګوهر کلي کې شوی او د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي عبدالغفار پکې وژل شوی دی. د غزنی ولایت دفتر هم په خبره شوی خبر پاڼه کې د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په فاریاب او غزنی کې خپلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د وختو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو پر افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما دغه غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړی ده. هغه محرم سندونه چې نوي افشا شوي ښیي چې د چین حکومت په لرې لویدیځ ولایت شینجن کې د تر 3 میلیون وګړو ژوند په څه ډول کنټرولوي. د تحقیقاتي ژورنالستانو نړیوالې ادارې ICIJ ته په لاس ورغلي دغه اسناد چې په نړۍ کې 12 رسنیو پر اساس راپورونه خپاره کړي، پکې د کمپونو د چارو د تنظیم لارښود هم شامل دی. د راپورونه وایي پرون یکشنبه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل شوي. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې تر اوسه لږ تر لږه 1.5 اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل شوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. تر شپږو میاشتو حکومت ضد اعتراضونو وروسته په پرنیو ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل شوې ده او نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغه څه چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا دی د خپرونې په دوهمه نیمایي کې. له ژمنې سره سم رحمت الله افغان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام وړاندې کوي. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خپرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه د دیونې بحث مو د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیر او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې ورستې پایلې د اقره په 15 نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون و نه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې عمله له خلکو بخنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې انتخاباتي محلویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقره په 23 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یو لړ ستونزې او د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محلویش پلی کړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ژر به د رایو بیا تفتیش او شمیر پروسه بشپړه سي او په راتلونکي اونۍ کې به د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو ځینو بنسټونو د کمیسون له دې اقدامه هر کلی کړی، خو ټینګار کوي چې کمیسون باید د ناراضه انتخاباتي ټیمونو قناعت هم حاصل کړي. خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي. آیا کمیسون به دا ځلې وتوانېږي چې په خپل وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د معترضو انتخاباتي ټیمونو قناه ترلاسه کړي. دا چې نوې انتخاباتي محلویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محلویش به بشپړ پلی سي، په دې اړه مبحث را بللی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړی فضل غنی حقمل را سره په سټډیو کې مېلمانه دي. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی.
له دوړو مننه کوم چې په بحث کې مې سره ګډون وکړ. لومړی پښتنه له سعادت صاحب نه پیلو، که د انتخاباتي وروستیو پرمختګونو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته ستاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته او جناب اخمل صاحب ته خپل سلام وړاندې کوم. د چهارشنبې تر ورځې پورې په شپاړسو ولایتونو کې د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. په شپږو ولایتونو کې هغلته زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې او مزاحمتونه رامنځته شوي دي، چې هغه شپږ ولایتونه پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي. او په دولسو ولایتونو کې همدا اوس یعنی تر چهارشنبې پورې دغه پروسه جریان درلودو. زموږ همکاران کوشش کوي، موږ کوشش کوو په هغه ولایتونو کې چې د محلونو شمېر زیات و هغلته کاري قوه زیاته کړو تر څو وتوانیږو څومره زر چې کېږي د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان ته نږدې شو. موږ همکارانو پوره تخنیکي چمتووالی درلودو په څلور دېرش ولایتونو کې او ډېره ښه دغه پروسه مخته تللې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د هغه محلونو تعداد زیات و چې باید تفتیش او د هغې بیا شمېرنه ترسره شي، چې هغه لکه کابل ولایت چې څه باندې یولس سوه محلونه موږ دغلته درلودل تفتیش او بیا شمېرنې دپاره، چې شاوخوا اوه سوه یې همدا اوس تفتیش او بیا شمېرنه شوې ده. همدا ډول په قندهار کې، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بغلان هغه ولایتونه و چې دلته د محلونو تعداد زیات و. خو په نورو ولایتونو کې چې زموږ همکاران د تفتیش او بیا شمېرنې پروسې نه خلاصېږي، دوی به هغه ولایتونو چې هغلته د محلونو تعداد زیات دی او همکاران کار کوي، له هغوی سره به همکاري کوي تر څو وتوانیږو په ټول هیواد کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان ته نږدې شو. په ورته وخت کې هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده، د هغې هغه نتایج او فورمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلي دي. د هغې د انټیک پروسه هم شروع شوې ده او د انشي د پاره ماده دي.
یعنی هغه کوم ټیمونه دي چې دغه پروسه په وړاندې مزاحمت کوي؟ یو خو خلی مخالفت کې یو عملا اقدام په وړاندې کې هغه
بدبختانه د ثبات او امپالنې ټیم په دغه ولایتونو کې زمونږ د همکارانو په وړاندې خنډونه جوړوي، ګودامونو ته قلفونه اچولي دي او په هیڅ صورت هم زمونږ همکارانو ته د اجازه نه ورکوي تر څو دوی د تفتیش او پلټري پروسه مخته ویسي. تاسو په جریان کې وایي چې مونږ درې ورځې دغه پروسه د دې دپاره وځنډوله تر څو وتوانیږو دوی ته قناعت ورکړو. له دوی دپاره مو پرزنټیشنونه هم آماده کړل او نهایي کوشش مو دغه وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې تفتیش او بیا شمېرنې پروسه کې وازی توری او سپین رای سره جدا کیږي. هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رای ته اعتبار نه ورکوي چې هغه ټول اصول او قواعد نوی پوره کړي، یعنی بایومټریکی رای ونه وسیږي او هغه رای چې هغه میکانیزم او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تلزمن لوایح پر اساس باندې هغه پروسه کې هغه رای کارول شوی وي، همغه رای به د ناپاک رای څخه جدا کیږي. خو په دې شرط چې دوی په دې پروسه کې موږ سره همکار اوسیږي، نه دا چې د پروسې په وړاندې دوی خنډ رامنځته کړي یا هم زموږ همکارانو ته د اجازه ورنکړي چې دا پروسه مخته ویسي.
ښاغلی احمد، چې تاسو د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړیتوب لري او په نمایندګۍ دلته تاسو موږ سره خبرې کوي، ولې د دغې پروسې په وړاندې تاسو مخالف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، سعادت صاحب ته او همدارنګه ستاسو د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. افغان صاحب، موږ د رای شمیرنې د پروسې مخالف نه یو بلکې طرفدار یو، خو تفاوت په دې کې دی چې موږ غواړو چې په دغه 8500 محلونو کې د رای شمیرنه نه کیږي. د تقلب لمن ډیره پراخه ده. موږ وایو چې راځي په ټول افغانستان کې لسره بیا شمیرنه وکړو په ټولو محلونو کې. دا یو. دویم دا چې مخکې له دې را چې بیا شمیرنه پیل شي، هغه درې سوه زره رایې چې هغه په غیر قانوني توګه سیستم ته داخل شوي دي، هغه د یا حذف شي یا د بیرته له سیستم نه وایستل شي. یعنی دغه کار باید لومړی ترسره شي، له هغه نه وروسته د بیا شمیرنه پیل شي.
دغه ډیر وخت نه نیسي، ډیر ځان بره نه سي د لومړنۍ پایلو اعلان لپاره به ډیر وخت ځای نه سي.
موږ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قرباني شي. موږ طرف غوښتونکي د دې یو چې باید په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته شي او داسې نتایج اعلان شي چې ټولو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. نو په دې اساس که په دې برخه کې هر څومره ځن رامنځته کیږي موږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط داسې نتایج غواړو چې افغانستان بحران طرف ته بونځي، بلکې په نتیجه کې یو منتخب جمهور رئیس اعلان شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
سعادت صاحب، دغه اول د 300,000 رایو په اړه باندې کلک وضاحت ورکړي، دوی بیخي باطل رایه بولي، هوایي رایه بولي، او بل راته د دوی دغه غوښتنه څومره منطقي ده؟ یعنی که ټول د افغانستان بیا رایه وشمیرل سي دا امکان لري؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت مشخص دی. بدبختانه اوس یو شمېر نوماندان دغه صلاحیت ځان ته منسوبوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې دفاره فیصله کوي چې کومې رایه باطل شي او یا هم کوم محلات را باطل شي، هغه طرز العمل کې مشخص دی، هغه ته موارد مشخص دي، همدا 12 موارد دي چې هغه باید پلی شي ترڅو هغه باید پغه کې شتون ولري. په داسې حال کې چې کوم غوښتنه دوی کوي پغه یو مورد هم دغه سره سر نه خوري، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کله هم نشي کولای چې هغه رایه چې هغه اعتبار لرون کې رایه اوسي هغه به اعتبار کړی یا هم به اعتبار رایه ته اعتبار ورکړي. هر څه به د قانون پر اساس تر سره کیږي، د میکانیزم پر اساس به تر سره کیږي، تر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوایو تزلمنو پر اساس به دغه څه تر سره کیږي. هغه دوی هم موږ سره منلي په اول کې کله چې دوی ځان نوماندولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په قانون لوایو تر زمان پر اساس به ټاکنو خپلواک کمیسیون مختزي، او دوی به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ دریږي تر څو وتوانی ګو د ابتدایي نتیجو پایله ته
راغله. مخه چې تاسو له نوماندانو سره لري انتخابات خپلواک کمیسیون مجبور دي چې دوی رضایت حاصل سي.
افغان صاحب، دوی هم د دې غوښتنه کوي چې تور سپین رای سره جدا شي. ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په همدغه پروسه باندې کار کوي چې موږ څه ډول کولای شو تور سپین رای سره جدا کړو. تاسو پیږی چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت او هغه په قانون کې هم د غیب ذکر شوی دی چې د نهمه ماده د 11مه فقره د هغه طرز عمل چې تفتیش بیا شمیرنه او ابطال په اړه باندې رامنځته شوی دی، هغه صراحت لري چې دا صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی. هغه معلومه چې شک پر کېږي هغه محلونه ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي هغه تفتیش شو دی هغه بیا شمیرنه تر سره کړي. راغلو د 300,000 رای په اړه باندې چې دوی وایي هغه ته مورای نه وایي، بلکې بایومټریکي معلومات ورته وایي. د رای ورکونکو 1,000 هغه د رای ورکونکو بایومټریکي معلومات دي چې د هغه ډیوایس نه استفاده شوی ده چې په یو محل کې یو ډیوایس ته تخنیکی ستونزه پیدا شوی، د احتیاطي ډیوایس نه استفاده شوی ده په طرز عمل کې مشخص دی. په کوم محل کې چې ډیوایس تخنیکی ستونزه پیدا کوي زموږ همکاران کولای شي هغه ته د احتیاطي ډیوایس نه کار واخلي. دغه ډیوایسونه ټول کمیسیون ته راغلل، قرنطین شول، د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې له قرنطین د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری فیصله وکړه وایستل شول، او دغه د دې معلومات سرور ته انتقال شول. د دې په خاطر باندې چې دوی بیا هم باورمن پدې شي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شفافیت لپاره کار کوي، د درملو کمپنۍ نه هم په دې اړه باندې پوره وضاحت وغوښتو، تخنیکی وضاحت میدونه وغوښتو. حتی دوی په خپل مکتوبونو کې په همدغه رقم لیکلي چې په دې اړه باندې حتی تصور هم د دې نه کیږي چې د یو حد څه شوی وي د تقلب لپاره. دا د ورکونکو درست معلومات دي، واقعي معلومات دي، او دا باید سیستم ته داخل شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د قانون پر اساس باندې همغه کړنه ترسره کړي ده.
اغلی اقمل صاحب، د درملو کمپنۍ تقریبا 1,200,000 رایه، تقریبا 900,000 رایه دا سیستم ته منلې دي، داخله کړې دي. تاسو بیا ور باندې شک لري چې دغه رایه جالي رایه دي، او یو شمېر انتخاباتي ټیمونه چې دي موږ عملا ګورو چې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړلې دي، حزب اسلامي موقف دې اړه باندې څه ده؟
ګوره، موږ نه د طرز العمل مخالف یو، نه د لوایح مخالف یو، نه د قانون مخالف یو. موږ وایو پروسه د طرز العمل د لوایح او د قوانینو مطابق مختلاړه شي. کوم رائے چې په طرز العمل مطابق باطل دي هغه د باطل اعلان شي. موږ په طرز العمل او په قوانینو کې هیڅ نوې ملاحظه نه لرو. دا د کوم بسون دنده ده، باید خپل دنده د اصول او د قوانینو مطابق مخته بوزي. ولی ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې یو لکه 1,500 شاوخوا داسې رائے دي چې هغه یعنی د احتیاطي ډیوایسونو نه انتقال شوی دی. په احتیاطي ډیوایسونو کې چې کله یو ډیوایس ستونزه پیدا کوي او د بل ډیوایس نه استفاده کوي، هلته باید د ژورنال ته دغه موضوع ورسول شي او د ناظرینو لاسلیک واخیستل شي. ولی متاسفانه په دې برخه کې نه ژورنال ته د موضوع رسیدلې او نه د ناظرینو لاسلیک موجود دی. ورپسې یو لک رای داسې دي چې هغه یعنی مخکې له وخت نه وروسته له وخت نه دي. دا موضوع یعنی هلته په پاغی کې په ډیوایس کې مشخص شوی دا چې دغه ډیوایس دغه ویژگی لري چې کومه رای
کمشنرانو په دې برخه کې پرې کړم کړی دا وای دغه رای باطل رای دی
او یو اویا زره رای داسې دي چې هغه تکراری عکسونه دي چې تقریبا 15% دغه هویت دی او چانه تشخیص کیږي چې دا څوک دی نو دغه سرای سیستم ته داخله شوی دی مونږ نور څه نه غواړو مونږ چې دغه سیستم دغه رای باید حذف شي د کاندیدانو قناعت باید حاصل شي تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی سره له دې چې کمیسون هڅه کړې ده ولې هغه دلایل چې کمیسون لري هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي دوی چې کوم پریزنټیشن ورکړی دی هغه هم ډیر داسې د مونږ قناعت حاصل نه کړی شو یعنی یوازې مونږ دا خبره نه کوو ټول اکثریت نماندان دا خبره کوي چې دغه 300,000 رای په غیر قانوني او غیر اصولي توګه سیستم ته داخله شوې دي په خپل کمشنران هم په دې نظر دي تاسو د مولانا عبدالله خبرې به اورېدلې د 300,000 رای په رابطه یعنی دا په خپل په دننه په کمیسون کې مولانا عبدالله هم په دې باور دی چې دغه رای باید د دې تصفیه رامنځته شي تفتیش وشي او د کاندیدانو قناعت حاصل شي یوناما هم همدا خبره کوي چې کاندیدان باید قانع شي د دې قناعت چې حاصل شوی نه دغه د پروسه شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي نو موږ فقط د شفافیت طرفدار یو او نور هیڅ
موږ په پښتنه وکړه نور ګوندونه یو ډول جدید په دې برخه کې هتاه سیمیز دفترونه تړلې دي د حزب اسلامي موقف دی اړه څه ده
موږ هم په دې برخه کې جدي یو د خپل رایو نه ساتنه کوو حفاظت کوو د خپل حقوقو نه دفاع کوو د افغانستان د خلکو د رایو نه دفاع کوو او که په دې برخه کې هر نوع وخیم عواقب را منځته کیږي مسؤلیت به د کمیسیون پر غاړه
له صدات څه د 1,202 رای دي شاوخوا مخال دمد سي بي
bale
او شاوخوا 1,209 رای دي د 1,202 رای چې د له وخت مخکې او له وخت نو وروسته رای دي او د غنور 1,202 رای چې د زینستون دي تخنیکی ستونزې لري ځینې کاندیدان په ځنګړې توګه د اسلامي عدالت او سولې انتخاباتي ټیم دا وایي وای دا باید باطل اعلان شي په دې اړه کله وضاحت ورکړي د کمیسون د پریکړې لمخې چې په خوې کړې و هر هغه رای چې وخت لمخ کې او وروسته له وخت نه استعمال شي هغه باطل دي ولې وس پریکړه وکړي دا رای سیستم د داخلي
افغان سه میکانیزمونه مشخص دي اول دا چې دوی وایي چې دغه کار باید وشي د صلاحيت موږ دی دوی نه دي تاسو پیګی چې ټاکونکو خپلواک کمیسون صلاحیتونه دوی خپل ځان تړوي بل دا چې دوی وایي چې مولانا عبد الله په دې اړه باندې رسنوي سره خبرې کړې دي دا لري تاسو ته خیم مولانا صاحب عبد الله په دې اړه باندې موافقه امضا کړې ده او په هغه فیصله کې تاسو ګورې ده د خپل حق پر سبب دی وویني چې لږه په موافقت سره امضا کړې یعنی په دې معنی سره چې د دوی معلومات درست نه دي دویم دا چې را بشم د 2012 سورای په اړه باندې به تاسو پیګه چې د ټاکنو نه مخکې مونږ کله شي د ملک کمپنۍ سره د سیاسي حزب نمائندگان هم وي دوی سره مناسبه درلودله له دوی نه مودې دغه وختونه وکړه چې تاسو دغه ټایم لاک کړئ په دوی وایسنو کې تر څو څوک ونشي کولای یا مخکې لره وخت راي ورکړ شي یا وروسته له وخت راي ورکړ شي د هغه یو تخنیکی معذرت وړاندې کو دوی ویلې چې دا درې هفته وخت نسی تر څو په سافټویر کې مونږ دغه څه د ځای پر ځای کو همدا د سیاسي حزبونو او د کاندیدانو استازي و چې د موضوع دی ورسره و منله یعنی او کله چې موږ د ملو کمپنۍ نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښتو دوی ویلې چې د دې مسؤلیت د ملو کمپنۍ نه دی اخیستای او موږ د ټایم مسؤلیت نه منو همغه و موږ چې برته دوی نه د معلوماتو وته چې موږ ته ټول رای ورکون کوم معلومات خیمو سره شریک کړی چې موږ خپل په دې اړه باندې کار وکړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لنشاه ته وظیفه وسپارله او د لنشاه هم هغلته د کورنی او بهرنی متخصصینو ته دنده وسپارله تر څو دوی دغه مشخص کړي چې کومې لمخ کې وخت مخ کې کارول شوې دي کومې لمخ ته ورسره کارول شوې دي یو بل تخنیکی ستونزه هم چې موږ سره ورسره مخامخ هغه ډیوایسونه چې د ولسم شرکت ټاکونکو کې دغه استفاده کړي و هغه کله چې چارچم خلاصي او ته بیرته هغه بیا 400 کوي روښانوي هغه ټایم او تاریخ تغییر کوي چې دغه دوی ته لنګدي هم د پروسه دوی ته خو ودلې ده په ورته وخت کې ځنو نه یغه مخ تاسو پیګی چې ټاکنو په ورځ باندې ته موسم کارتون هم واخستل ځکه چې دغه ډیټا سرور ته انتقال کړی او هغه انټرنیټ ولري کله چې دوی هغه به شی ځنه ایستلې او غلطه سیم کارت چولې او بیرته به ورته چولې ده هغه ټایم او تاریخ یې غلط هم تغیر شوی دی په ورته وخت کې
ساده تحلیل خو شک نشته ټکنالوژي ستونزې لري خو مخکې لدې چې دغه ټکنالوژي وکړي د انتخابات خپلواک کمیسون بشپړ ژمنه کړی و چې دوی به دا ارڅ په سمه توګه مخکې ځي خیر په هر صورت باندې اقمل صاحب تاسو یادونه وکړه وای هر ممکنې لارې مله په استفادې سره مغواړ چې خپل رائے نه دفاع وکړي دغه لارې کومې لارې دي یعنی
کمنګ په سولې زلارو باور لرو او هیڅ کله نه غواړو چې دا هیواد یو ځل بیا خدای مکړه بحران طرف ته لاړ شي او کده بحران طرف ته زینو مسولیت به د دولت او کمیسون په غاړه وي ځکه دوی دغه پروسه په خمت په سمه توګه رهبری نشو کړای مدیریت نشو کړای په مدیریتي برخه کې ګڼې ستونزې موجوده وي لدین سترګې نشي پټې دی همدارنګه په کمیسون باندې داخلي او خارجي فشارونه د دې باعث شول چې دغه پروسه بلاخره هغه د سیاو سرحد ته ورسوي چې نږدې د
داخلي او خارجي نو مطلب څه دی یعنی چا د فشار
او حکومت په پراخه پیمانه په دغه پروسه کې مداخله کړې دي او کوي خارجان هم په دغه پروسه کې به طرف نه دي تاسو ویني چې د امریکا سفیر کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره ویني کله د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ویني کله کبسون تزي نور خارجي ډیپلوماټانو تاسو ولیدل چې کمیسون نه دی یو مارکیټ په توګه استفاده کړي دا هر ورځ هلته آزادانه تګ راتګ کوي په صندوقونو ته ورزي کمپیوټرونو تر شا دريږي هنګرونو تزي یعنی د ډول لاسوهنه کڅه هم یعنی دا د افغانستان خلکو ته د سوال خبره ده چې په یو ملي پروسه کې د افغانانو په یو حیاتی موضوع کې د بهرانيانو مداخله دا په سمانه ده دا هغه مسائل دي چې د دې پروسې مشروعیت هم تر سوال لاندې راولي او د کمیسیون استقلالیت هم تر سوال لاندې راولي نو کچیرته کمیسیون لدین ورسته خپل استقلالیت بیا هم د پخوا په څیر ونه شي ساتلی تبان شي بیا عواقب هم د همدې کمیسیون په غاړه وي کاندیدان دې تعذیر دي چې له هرې ممکنې لارې نه که هغه سوله ییزه لارې وي او که هغه نورې لارې وي د دفترونو تړل وي له دې له استفاده کې او خپل حق نه غوښتنه کوي
صدات سب تاسو کورنۍ او بهرنۍ فشارونه تاییدوي رښتیا هم ځینې سفیران تاسو په کارونو کې لاسونه کوي خپلواکي
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چا فشار ته تن نه دی نه د چا زر زور ته تن دی یواز د افغانستان د خلکو رائے سرنوشت ته کی او د ډیر زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واقعیت او حقیقت باندې بدل کړي تاسو پیګی چې هغه کوم نهادونو کغه ملي وو بین ملي وو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه اعتبارنامه تر لاسه کړي دوی د نظارت حق لري یا شمیر نهادونو اعتبارنامه تر لاسه کړي د مشاهده لپاره چې دوی کولای شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو فعالیتونو څخه دوی نظارت وکړي او یا هم مشاهده وکړي چې دوی راتګ هم فقط په همدغه مناسبت دی په هیڅ صورت سره هم دوی کوم مداخله نه کړي بدبختانه یا شمیر نوماندانو د هغه ورځ نه چې دوی نومان شوی تر نن پورې دغه پروسی ته ډیر ځان رسولای دی هغه به تاسو ته په د بیلګې په ډول سره یاد کړم
چې نه غواړم چې چن نو واخل
خوب د په خاطر باندې چې خلک پوه شي چې واغې د کمیسیون څخه یو نوماندان څخه وی او کوم فشار تاسو پیګې د چاکونو په ورځ باندې یو نوماند راځي نو مینه اخلم امه د افغانستان خلک پیګې چې څوک خایمه راځي تذکره خلکو ته خی چې ما تذکره سټیکر نه لري امه راي مو کار ولا په داس حال کې چې بل تذکره په جیب کې لري هغه سټیکر دار یو څوک چې په ولسمشری ټاکون ته ځان کاندید وی تر څو چې تذکره سټیکر ونه لري هغه ځان نشي کاندید ولای او روس ته مو په مطبوعاتي کانفرنس کې دغه سټیکر نمبر هم د خلکو سره شریک کړو او د امه سټیکر پر اساس باندې د ټاکون خپلواک کمیسیون سره ځان کاندید کړو
اساس کو ګورو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې د ګوتو په شمار څو انتخاباتي ټیکټونه د سیملاتړ کې نور په ټوله کې مخالف دي دغه ټوله ته په کتلو سره سکارونه سم روان دي یعنی د ټول نوماندان سدي دغه نسم روان دي
د قانون په کوم ځای کې افغان صاحب راغلي چې کچیرته یو ځنې ټیکټونه له دغه پروسې سره همکاري ونکړي یا پریکون وکړي موږ دغه پروسه ودرو اما بیا هم پروسې دې په خاطر باندې د قینات ورکړو ودروله تاسو پیګه یا چې مونږه قانون تجمن یو مونږه مسؤلیت لرو هغه چې په قانون کې راغلي هم هغه پلي کړو په قانون کې د شکایتو کمیسیون د کارکونکو شتون پاره محلونو کې چې تفتیش او بیاشمه تر سره کېږي د غشتون حتمی او ضروری دی چې په ټولو محلونو کې د دوی کارمندان شتون لري د سیاسي احزاب او نمائندگان او ناظرین شتون لري د یو شمېر کاندیدان ناظرین شتون لري د مدني ټولو ناظر او بنسټونو ناظرین شتون لري موږ دوی ته هم څو څو ځله رسمي بلنه ورکړي چې راشي د پروسې نظارت وکړي که غواړي چې تور سپین رئیس سره جدا شي ښه طریقه هم دغه ده چې تفتیش او بیاشمه نه کې تاسو ګډون وکړي وګوري چې په صندوق کې څه دي او د صلاحيت کله دوی هم په دې باور دي او قانون موږ د صلاحيت راکړي چې تفتیش او بیاشمنه د کمیسیون صلاحيت دی کله چې د موږ صلاحيت دی د خپل صلاحيت موږ په ګټه اخیستنه سره غواړو تور سپین رای سره جدا کوو
او درته ولې
چې افغان سبا خن غواړم یو زره ولا سو دی ولا سو شاوخوا کې محلونه شکایت کمیسیون پیژندل دي چې باید تفتیش شي اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون دو وزره څخه زیات محلونه تفتیش ته وړاندې کړی دل څه خبرندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت تضمین
کوي چې د تفتیش پروسه کله بشپړیږي او لومړنی پایلې کله اعلانې
هم دا اوس هم په دولسو ولایتونو کې تفتیش او بیاشمنې پروسه دوام لري په شپږو ولایتونو کې مزاحمتونه شتون لري. که مزاحمتونه هم دغه ډول مخته ولاړ شي، نو زموږ غوښتنه د هغو بنسټونو څخه، بلکې د امنیتي بنسټونو څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی مسؤلیت لري د قانون پر اساس باندې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون، د مرکزي کمیسیون او ولایتي کمیسیونو امنیت خوندي کړي، د کارمندان امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو قانوني ټول مراحل طی کړو او ابتدایي پایلو ته ځان نږدې کړو.
ښاغلی اقمل صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو ورسره مخالفت کوي، دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، اول خو که وخت وي زه د سعادت صاحب په خبرو اشاره کوم. ګورئ، سعادت صاحب نور ټیمونه ملامتوي چې خنډونه ایجادوي یا دغه پروسې ته زیان رسولی. اول خدای د کمیسیون د ویان په توګه باید دغه ډول څرګندونې ونه کړي، ځکه د دغه موقف په خپله د پروسې ته زیان رسوي. بل دای د شفافیت خبر هم نه کوي، دای د قانون د تطبیق خبر هم نه کوي، ځکه دغه ټول مسؤلیتونه دوی ته ورګرځي. انتخابات باید د جوزه له لومړۍ نیټې مخکې ترسره شي وای، حکومت باید په اول د جوزه تشکیل شوی وای. دا خو د کاندیدانو د فشار په نتیجه کې دا کار ونه شو چې دا انتخابات وزنډیږي. دویم، تر اوسه پورې دوی ته معلومات نشته چې په دې انتخاباتو کې څومره رایې پاکې دي، څومره ناپاکې دي. دوه میاشتې له دې پروسې نه تېره شوې، تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهېږي چې په دې انتخاباتو کې څومره کسانو ګډون کړی دی. تقسیم اوقات بار بار دوی نقص کړی دی، دا په خپله د قانون نقصول نه دي، دا څه دي. همدارنګه دوی د خپل صلاحیتونه درملو کمپنۍ ته سپارلی دي، دوی ډېر عاجز دي. د اوس د پروسې په اړه هېڅ ډول ابتدایي معلومات نه لري، ټوله معلومات د درملو کمپنۍ سره دي او دوی سترګې په لار دي چې درملو کمپنۍ
انتخابات شریک دي. یو اړخ انتخاباتو ده، درملو کمپنۍ
فقط د شفافیت لپاره په انتخاباتو کې په دغه پروسه کې ګډون کړی. هغه دستګاوی چې بایومیټریک دستګاوی دغه په دې خاطر باندې کارول کیږي چې باید د شفافیت مخنیوی وکړي. له دې نه اخوا ته د دې پروسې عام تام مسؤلیت سپارل درملو کمپنۍ ته د هیواد سره، د ملت سره او د رایو سره خیانت دی. ولې متاسفانه چې دوی هر ورځ درملو کمپنۍ سترګې په لار دي چې هغوی موږ ته څه ډول ارقام راکوي، هغوی څه وایي، پاکې رایو ناپاکې رایو، بایومیټریکو غیر بایومیټریکو نتایج ټول د درملو کمپنۍ په اختیار کې دي. نو اوس وګورو چې درملو کمپنۍ دلته یو بل جانکیری ځانه جوړ کړی دی، نه پوهېږم چې څه
راغلو. د پایلو د اعلان
په اړه باید که تاسو مشخص دغه پوښتنه بیا تکرار.
ما داسې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی نیسي لومړنیو پایلو اعلان ته، ممکن دغه یو اونۍ وروسته اعلان کړي، لکه مخکې چې انتخابات خپلواک کمیسیون ویان هم دا خبره وکړله. دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، په دغه شاوخوا 3000 محلونو کې چې بیا شمیرنه پیل شوې ده، دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او زموږ ناظرین پکې ګډون نه کوي. وخت کې چې زموږ ناظرین په دغه پروسه کې ګډون ونه لري، نو د دې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او همدارنګه هیڅ ډول مثبته مطلوبه نتیجه هم ترینه نشو اخیستلی. موږ په هغه صورت کې د بیا شمیرنو سره موافق یو چې د ټولو کاندیدانو ناظرین او مشاهدین پکې حضور لري، ناظر بنسټونه پکې حضور لري او د دوی قناعت حاصل شوی وي. له دې پرته د دې هر ډول پایلې که کمیسیون اعلانوي، هغه د کاندیدانو ته د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته ووایي چې ټولې پایلې یو ورځ اعلانېږي، قسمي پایلې اعلانېږي که لومړنۍ پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې خو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې هغه کوم ټیمونه چې اوس مزاحمت رامنځته کړی، دوی نور له مزاحمتونو څخه لاس واخلي او په دویم قدم کې امنیتي بنسټونه هم لاس په کار شي، خپل مسؤلیت ترسره کړي، د زموږ د ولایتي کمیسیون امنیت خوندي کړي، زموږ همکارانو ته زمینه برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني حرکتونه په قانون کې تعریف شوي دي. بدبختانه په تخار او بدخشان کې زموږ دفترونو ته سخت زیان رسول شوی دی. دوی باید نور پرې نه ږدي، هغه کسان چې نور هم غواړي دغه پروسه په ځنډ باندې ځنډ ته ولاړ شي. حکمت صاحب وایي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر نتایج اعلان کړي، خو تاسو موږ پرېږدي چې موږ تور سپین رای سره جدا کړو او نتیجه اعلان ته نږدې شو. که تاسو مزاحمت کوئ، موږ ته اجازه نه راکوئ په ولایتونو کې د انتخاباتو نه مخکې تاسو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم خلکو اعتبار په دغه پروسه خرابولو دی، پر ځای چې ځان ته کمپاین وکړي. بدبختانه نو اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شته قوانینو پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ ځي، لکه نن تر اوسه پورې چې مخته تللي څه چې قانون کې راغلي وي کمیسیون همغې ته ژمن دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوایو طرزالعملونو ته ژمن دی او د همدغه پر اساس باندې موږ مخته ځو. همدا اوس همادګي د دې لپاره نیسو تر څو د شته ولایتونو نتایج هم محلونه هم تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي، مرکزي کمیسیون ته راشي، انټکنټري شي او وروسته لغه ان شاء الله ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبي سعادت او د افغانستان د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم د مطبوعاتي غړي فضل غنی حقمل څخه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیخي چاره
زما رایه زما حق
نیوان ورسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو